دا مشال رادیو دا په روانه غړې کې زه نجیب عامر ساسو قربای ما په دې او ساته خبرونه کې اوریدونکو په دې منی مای کې درته دوه نیوز پروګرامونه مشال انلاین او روخانه مستقبل هم لرو. په لومړی نیمای کې بر سره رپورټونه وی او لاغې وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې په عامر ساحل تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان قومي اسمبلی تر تاوده باس وروسته حکومتي اضافي بودیجه منظوره کړې. د خیبر پښتونخوا روغتیا اداره وایي د هغې صوبې په لس ضلعو کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې لسګونه پیښې ثبت کړي دي او د روسیې او غرب ترمنځ د ترنګلتیا ختمولو په موخه پرونۍ غونډه له څه مهمې نتیجې پرته پای ته رسېدلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پرون تر تاوده باس وروسته د اضافي بودیجې هغه مسوده منظوره کړې چې له لارې حکومت د 343 ارب روپیو مالی ټولول غواړي. اپوزیشن تور پورې کوي چې د حکومت له لوري د نویو مالیو لګول او د ټیکسونو لوړول به د ګرانۍ لامل شي چې له وجې به یې وار لمخه اغیزمن ولس لا وځپل شي، خو حکومت وایي له مالیو زیاتولو پرته ورسره بله لار نه وه. د مالی چارو وزیر شوکت ترین د ډسمبر پر 1 د بودیجې مسودې تر وړاندې کولو وروسته ویلي ول چې حکومت د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره پر هغو شیانو ټیکسونه لګوي چې پخوا له مالیو مستثنا ول، او همداراز د موبایل ټلیفون، کمپیوټر او ګاډو په ګډون پر ځنو نورو شیانو مالیې لوړوي. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو، خو تیر کال ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق تیر کال په نومبر کې د اسلام آباد له لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه، او د پاکستان دولتي خبری اژانس APP د اطلاعاتو او خبرونو چارو د مملکتي وزیر فاروق حبیب له خولې ویلي چې د حکومت ملګرو ګوندونو یې بشپړ ملاتړ وکړ چې ورسره د اضافي بودیجې مسوده منظوره شوه. د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو پرون هم په قومي اسمبلی کې نارې وهلې او احتجاج وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د کووډ 19 وبا د څار او کنټرول اداره وایي د صوبې په لسو ضلعو کې د کورونا وایرس د نوي اومیکرون بڼې 250 پیښې تایید کړې دي. د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال راډیو ته ویل اوس مهال د پېښور په ګډون په لسو ضلعو کې په هغو کسانو پسې ګرځي چې په اومیکرون بڼې لاخته شویو سره په رابطه کې پاتې شوي ول.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سر ہم ریگولر پہ کانٹیکٹ کیو کم کم زے کے چھ خلق آئسولیٹ کول دی راغی کانٹیکٹ ٹریسنگ کول دی بیا کوارنٹین کول دی لگا غزے کے سمارٹ لاک ڈاؤنز لگول دی نا ٹول ہر سروان دی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې اومیکرون بڼه د پخوانیو پرتله په چټکۍ خپریږي. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، او په پاکستان کې د روغتیا ملي مرکز NIH د ډسمبر په پای کې په هغه هیواد کې د اومیکرون لسګونه پیښې تایید کړې. هلته د اومیکرون بڼې لومړۍ پیښه په کراچۍ کې ثبت شوې وه چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی. په همدې حال کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن ویلي چې په 1340 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 3,500 پیښې ثبت شوي دي، چې ورسره په 2020 زیږیز کال کې د وبا له پیل راهیسې په هغه هیواد کې د وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 1,50,000 لوړ شوی دی. هلته تر اوسه له ناروغۍ څخه 23,999 کسان مړه شوي، خو تر 2,60,000 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي. د خیبر پښتونخوا روغتیا ادارې په صوبه کې د افغان کډوالو په 12 کمپونو کې د کووډ 19 ناروغۍ واکسینی کمپین پیل کړی دی. د روغتیا په اداره کې د پروژې مشر ډاکټر افتخار علي پرون مشال راډیو ته ویل دا کمپین چې د جنوري پر 14 په نوخار کې د کډوالو له کمپونو پیل شو به تر مارچ پورې روان وي. د نوموړي په خبره هر هغه کډوال چې په پاکستان کې رجستر وي او کولی شي چې واکسین شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې شاوخوا 14,000 رجستر افغان کډوال دي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دي. افتخار البته دا ونه ویل چې آیا حکومت به هغه لکونه کډوال هم واکسینوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او که څنګه. په همدې حال کې په ډسمبر کې د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې ویلي چې د واکسینېدو لپاره یې د شناختي کارډ شرط ختم کړی دی. هغې ادارې دا اقدام تر هغې وروسته وکړ چې د قبایلي سیمو زیاتره اوسېدو په 13 ښځې د شناختی کارډ نه لرلو له وجې له واکسینه پاتې کېدې. د روسیې او غرب ترمنز د ترنګلتیا ختمولو لپاره په یو اونۍ کې د خبرو دریم پړاو بې له نتیجې پای ته رسیدلی دی. د سختو ډیپلوماټیکو بحثونو او ملاقاتونو پر مهال د لوی امنیتي بحران د مخنیوي هڅې کېدې، خو یوه خوا هم له خپل اصلي دریځه وانه وخته. ډیپلوماټانو پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې مهم پرمختګ په اړه څه ونه ویل، او لویدیځ هیوادونه د اندېښنه لري چې د اوکراین له پولې سره نږدې د روسیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل ښایي د یرغل مقدمه وي، خو مسکو وایي پر اوکراین د حملې نیت نه لري. د 50 غړو هیوادونو د سازمان د یو کلنۍ مشرۍ پیلولو پر مهال د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر زبیګنیف راو وویل داسې بریښي چې د تیرو 150 کلونو په موده کې د پخوا پرتله اوس مهال د جګړې خطر زیات شوی دی. مسکو د ختیځ لوري ته د ناټو ایتلاف د غځېدو درولو په ګډون په اروپا کې یو شمېر امنیتي ضمانتونه غواړي. غربي چارواکي وایي د روسیې جنگي بیانیا او له اوکراین سره پر پوله د سرتیرو ځای پر ځای کول پر امریکا او د هغه هیواد پر اروپایي ملګرو د فشار هڅې دي چې هغوی د کرملین غوښتنې منلو ته اړ باسي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر وایي غرب باید د مسکو له لوري د رسوایۍ هڅو ته تسلیم نشي او هیڅکله د تیری او ګواښونو له وجې غوښتنې ونه مني. د خبرونو پای
پامیر ساحلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو، د دې خبرونې په دوه منی مای کې د 2019 پروګرامونه لرو، مشال آنلاین او روخانه مستقبل. خو اوس د خبرونې سر رپورټ ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی پرون تر توده باس وروسته د اضافي بودیجې هغه مسوده منظور کړه چې له لارې حکومت د 303 ارب روپو مالی ټولول غواړي. اپوزیشن تور پورې کوي چې د حکومت له لورې د نویو مالیو لګول او د ټیکسونو لوړول به د ګرانۍ لامل شي، خو بل پلو حکومت وایي چې د ایم ایف د شرطونو د پوره کولو لپاره د اضافي بجټ مخې ته راوستل ضروري و. د دې هر څه د تفصیل لپاره زموږ همکار طاهر خان همدا شیبه له اسلام آباد را سره دی. طاهر خان صاحب، دغه مسوده پرون د قومي اسمبلی نه منظوره شوه، په دې کې نور څه معلومات موږ په لاس کې لرو اوریدونکو سره کې شریک
ډیر مننه ستاسو. په دې کې چې کوم معلومات ورکړل شوي دي ځنې پکې مخکې راغلي، نو اکثر چې کوم د پاکستان د بهر نه شیان واردوي یا درآمد کوي په هغه باندې د مخکې نه چې کوم دی ورته استثناء وي یا اگزمشن وي چې حکومت په هغه باندې ټیکس دومره نه اخیسته، پاغه باندې ټیکسونه لګولې شوې دي. او ځنې شانو باندې دنه چې کور کې پیدا کیږي هم لکه گاډي چې دي پاکستان کې چې کوم گاډي جوړيږي یا د بهر نه راځي نو پاغه باندې هم ټیکس اوس د مخکې په نسبت باندې زیات شوی دی. او لکه موبایل فون دی پاغه باندې، او بلکې د بهر نه چې کوم ځناور راځي ژوندۍ ځناور پاغه باندې هم شوی. صرف افغانستان یو خبره ده چې افغانستان نه کم دغه راځي سبزي او دغه رنګ میوه هغه پکې لیکل دي چې هغه به هم هغه رنګ جاری پاغه باندې به ټیکس نه بند. د نورو ملکونو نه که هغه اگې راځي که غوښه راځي که میان راځي که سبزی راځي که میوه راځي پاغه باندې په کوم ټیکسونه لګېدلې دي. مخکې اعتراض یو کله چې دغه تفصیلات راغلي چې په پایو باندې یا د بیکری کوم سامان دي پاکستان کې خپل دغه رنګ د ماشومانو خوراک چې دي یا سولر دی یا لیپټاپونه دي، نو پاغه باندې بیا حکومت اوس فیصله کړې چې پاغه باندې به ټیکس نه کوي. نو بهرحال لکه څنګه چې تاسو ویل چې د حکومت دا دعوه ده چې کوم مالیاتي خساره ده هغه او دویم بیا هغه پوره کول دي، او دویم دا د آی ایم ایف چې کوم شرایط، ځکه آی ایم ایف پاکستان لپاره چې کوم اوس 90 ارب ډالر به ورکوي نو هغه تر اوسه پورې نه دي ورکړی شوی، ځکه دا د هغې شرایط وو او داسې ښکاري چې پاکستان د هغوی چې کوم شرایط دي ځنې هغه ورسره منلی دي. او پاکستان غواړي ځکه پخپله نن یو بل عمران خان دلته نن وینا کوله وزیر اعظم، یو د پاکستان چې کوم امنیتي پالیسي ده نو هغې خپل هم دې ته اشاره وکړه آی ایم ایف ته چې آی مونږ سره پیسه نشته نو مجبور چې آی ایم ایف ته ورشو. او بیا دا هم وی چې د دې په عامو خلکو باندې به اثر هم وي، په امنیتي ځواکونو باندې اثر وي. نو د حکومت دغه لیکن د بل خبره اپوزیشن تیره ورځ احتجاج هم کړی او هغې خدا وي چې په زور باندې دا پاس شویم دی. او کله چې په دې باندې 13 شپه نه وخته تر 12 بجو شاوخوا په دې باندې بحث و 2 ګنټې 13 ورځ دا غونډه وه د ملي اسمبلی چې وزیر اعظم هم پکې و اپوزیشن مشران هم پکې و. دوه ځله بیا رای شماري وشوه، نو دواړه وارې بیا اپوزیشن په هغې کې ناکامه پاتې شو، حکومت بیا د زمینی بجټ چې وتوی دا منظور کړ.
ډیره مننه طاهر خان صاحب. زمونږ همکار طاهر خان له اسلام آباد را سره په موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون له تاوده باس نو وروسته منی بجټ منظور کړ. دا بجټ حکومت ته دا اختیار په لاس کې ورکوي چې د اضافي مالیو یا ټیکسونو له لارې 303 خرابه نورې روپۍ ترلاسه کړي. اپوزیشن پرون د منی بجټ د منظورېدو پر مهال په حکومت سخت نیوکې وکړې او ویل چې له دې سره به د هیواد غربت ځپلي خلک لا نور هم خراب شي. حکومت وایي د IMF د شرطونو د پوره کولو لپاره دوی مجبور وو چې په ځینو سیزونو ټیکسونه لوړ کړي او د ځینو رعایتونو یا سبسیډیو په ختم کړي چې خلکو ته به پخوا ورکول کېدل. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي، زموږ همکار شانواز ترکزی په پېښور کې د ځینو خلکو سره خبرې کړي. راځي چې وایو.
نمشان اړو قدرمن اوریدونکو، شانواز ترکزی مونږ په ورسک روډ باندې دکانونه دي، مارکیټ ته سرک په غاړو باندې هغه ته راغلم. وارن چې دلته خلکو نه پختلې حکومت چې کله د جنوري په 14 باندې د منی بجټ په نوم باندې د پاکستان په قومي اسمبلی او په پارلمان کې بجټ منظور کړی شو، او په هغه کې ځینې شیان داسې دي چې هغه ګران کړي هم دي. د خلکو په هغه باندې رایه راواخلم چې هغه دغه منی بجټ د نه خبر دي. پاکستان کې چې کوم بجټ راځي همیشه یو کال پس راځي، او هر کال د جون په میاشت کې په دغه ولنۍ ورځو کې راځي. د جنوري په 14 چې کوم دی نو دلته منی بجټ په نوم باندې بجټ د قومي اسمبلی نه منظور شو. خو د ځینو کسانو سره خبرې کوم چې آیا هغوی په دغه پرونی ترمیم باندې یا د بجټ پاس کولو په دغه سیز باندې خبر دی یا نه. یو دکاندار ناست دی، هغه ته راغم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
څه دې نوم دی؟
رنگین زمان جی.
رنگین زمان صاحب، خوشحاله اوسېږي. خو اخبار دې کتلې سر کنه؟
او جی او جی، ډېر مهنګای راغلی. 20 روپے کیلو غوړی ګران کړی دی جی.
دکان کې تاسو سره څه شیان پراتی رښتیا؟
موږ سره غوړی دی، چینی دی جی، اوړه دی جی، او ډېر مهنګای راغلی. د نن چې شي خرڅ کو سر لپاغه ریټ باندې نه کیږي. ورسته ورزه ورشه موږ ته ګرانی ګینن، موږ ته 100 روپے ډبا د غوړو ګرانه شوی دا.
وګه سر راغلی دی کنه؟ دی
خو جی کاک ډېر کاک راغلی، ډېر پریشان دی. یو سړی راته ویل چې ماته دا 100 روپے پرې دا، ما چې ما پکې مزدوري نشته ول چې پرې دا. وی چې ما سره د چنچای کرای نشته، دغه باوجود غ 100 روپے ما ته پرې خو دی.
دلته دا گا کبر غلی د سودا واغسته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کوم دې سره؟
اکرام الله بھائی کور.
خی اکرام الله بھائی کور. اکرام الله څنګه خی؟
خیر ده من دې جی.
څنګه سودا دې لګا واغسته کډیره؟
سودا جی بس مخکې بم چې سمرا غسله دا غینم کم واغسته.
ولی کم ولی
کم په دې معنی چې مطلب دا دې مخکې به شی مونږ ته په 100 روپے کیلو ملاوي ده، نو ساغه شی په 200 روپے کیلو ملاويږي. نو مونږه مخ 100 روپے لکه چې هغه کم بجټ دی هغه هم غسل دی، او دا غوړي ویلو د سیزونو کم شو. نو 100 روپے مې هغه واغسته شی را ته کم ملو شو.
په 14 جنوري باندې کوم بجټ راغلی وغینه خبر یې غوښته؟ اخبار یې کتل؟
بالکل مې کتل. خراته پته ده وای پخلی مانی یو او چر به دلته دکانونو ته سوداګانو ته شی بیرس بدل یره. وای منی بجټ کې مونږه مطلب دا دی په عوام باندې دا ټیکس اخوا کا خوا کا غینه ډیر به په دې خوراک کاک مانی غي. نو مونږ ته خټول نه زوري شی چې کوم دی هغه د خوراک کاک سودا سامان دی.
ډیر مننه.
مهرباني.
خوشاله اوسئ. چې کوم هوټلونه دي او یا غټ رستورانونه دي پاغي باندې دا ټیکس مخکي 5% دی، هغه دی 5% ول 0% ته واړو. او مانی دي یا نور چې کوم د بهر نه میوي راځي او یا سبزیان راځي پاغي باندې 10% سل ټیکس ولګاو. مسالې چې کوم دي پاغي باندې ول 10% ټیکس لګیدل لري. اوړو ملونه چې کوم دي پاغي 10% ټیکس لګیدل لري. بیټریانی چې کوم دي دا رڼا د پاره چې زموږ دلته کوم خلک کاری یا د نورو مشینانو د پاره بیټریانی نو پاغي باندې ټیکس مخکي 10% وسه ول 10% کا. نو دا د منی بجټ چې کوم دي نو پاغي کې دغه ټیکسونه اضافه ولګیدل. او ما هو تاسو ته وړاندې هم ویلو چې هغه خیراتي ادارې چې پاغي باندې ټیکسونه نو نو پاغي باندې هغه استثناء چې کوم هغه ختم شو، اوس په پاغي باندې هم دغه شهرو باندې ټیکسونه لګیږي. دلته هم دی ورڅ کروڑ باندې او بل دکان دی هغه ته یو ګاکر روان دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوم دې څه دی؟
زما نجیب الله نوم دی جی. خپل سیستی بایو کې میسي ټیچر یم.
ها استاد سکول کې.
او جی استاد
ډیر خوشاله اوسې. د جنوري په 14 باندې ملي بجټ په نوم باندې اغه خبره؟
ها وا اغه خبرو جی. پرونم په ډیر غټ لگا دا شوه دی سیملای کې په لکړی را مارکد چې کوم اپوزیشن او د پی ٹی ای چې کوم دا غری
حکومت
او ډیر غټ لړاو جګړه سره یو بل سره شوه دی.
سور غوغه پکې
ډیر غوغه پکې ډیر شوه دی. ځکه دا ډیر او سر یو سیس چې کوم لري چې کوم سیل سیزونه دی هغه 17% لگا زیات کړو کنه. اوس غریب زړه چې کوم لري هغه ته دیڑی 700 ملاوي کی او چې کوم لري ټینګه مخکې بنو شریف او دی ان پی په دور کې به 725 کې و. او نن سبا کې چې کوم لري زه شمه غوړون مو اوس په 1900 په دې کې مونږ ته ملاويږي.
ډیر دې مننه کوم.
دا تا کا دا
تبای کړلو
اوس موږ مره 100 روپو پېټرول واچو دی ایاز مال سکول کې ما نو د بای کو نه مې په 100 باندې تلم راتلم اوس یې کومره 150 مې چول ختم شو تر بوتل میدان سره به راډک کوم مالیزا
ډیر مننه نمشه دړو قدر بنو ریدون کو تاسو په دغه منی بجټ باندې د دکاندار او دغه ترڅنګ بیا د عام خلکو چې کوم دلته مزدور کار دی دیړی مار دی یا تنخادار دی دغه خبره تر مو ورېدلې
تاسو د عام خلکو خبرې ووریدې چې ویلې ګرانۍ نه سخت پتنګ دی په داسې حال کې چې نور ټیکسونه راځي نو دوی به نور دغه کیږي د ستونزو سره مخ کیږي خو حکومت وای د آی ایم ایف د شرطونو د پوره کولو لپاره دوی مجبور وو چې په ځینو سیزونو ټیکسونه لوړ کړي او ځینې رایتونه یا سبسیډي چې خلکو ته پخوا ورکوله بیرته واخلي په همدې موضوع کې پاتې کیږو تاسو ووریدل چې د قومي اسمبلی نه منی بجټ پاس شو دا چې منی بجټ یا اضافي بودیجه د ستوي پامیر ساحل پر دې موضوع باندې یو تفصیلی رپورت جوړ کړی راځي چې وایو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د اضافي بجټ پر مسودې تود باز شوې ده اپوزیشن وایي دا اضافي بجټ پر ولست ټیکسونو لارې بوج زیاتوي خو حکومت دریځ لري چې د مالیو لوړولو پرته یې بل لار نه لرله د هغې مسودې رسمي نوم د 2022 مالی کال اضافي مالیاتي مسوده یا بل دی چې ورته په عامه اصطلاح کې منی بجټ یا کوچنۍ بودیجه ویل کیږي پښتنه دا چې منی بجټ څه ته وایي او د دې په پرولس څه اغیز وي د دې پښتنو تر جواب مخکې د بجټ یا بودیجې تعریف مهم دی په پاکستان کې حکومت هر کال بودیجه جوړوي چې د جولای پر لومړۍ نیټه د مالی کال تر پیلېدو مخکې باید پارلمان منظور کړي په هغه هیواد کې مالی کال د جون پر 1.5 پای ته رسي او حکومت اکثر په می یا جون کې نوی بجټ تیاروي او قومي اسمبلی ته وړاندې کوي د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د اقتصاد استاد ډاکټر انور شاه د جنوري پر 1.5 مشال راډیو ته ویل حکومتونه بجټ ځکه جوړوي چې د کلنۍ ګټې او لګښتونو یو اټکل وکړي او له هغې سره سم بیا پر پرمختیايي او نورو کارونو پیسې ولګوي
حکومت په کال کې یو ځل بجټ پېش کوي زمونږ د کال دومره خرچې لګه فرض کړئ زمونږ 10 لک روپۍ خرچې او زمونږ مدن دې 8 لک 2 لک به مونږ قرضا اړو دا په کال کې یو ځل چې کله ته دا ولګي کنه دا خدا دغه بیا ری اسټیمیټ کی لګه ته بیا وې چې نه زمونږ خرچې خو دې 2 لک او زمونږ مدن چې کوم دې نه حل لګوي دا روپۍ به وسې خلکو نه نور اړو ظاهر خبره ده چې ته زمونږ په جوړ بجټ کې څنګه آمدن کم اندازه لګولې و نو هغه څنګه کم ده نو موږ آمدن ډیر پکار دی مدن دپاره خو ټیکسونه بګاری وی نو دوی وایي چې مونږ نور ټیکسونه لګو چې مونږ دا نور زیات آمدن راشي د دې ته وایي منی بجټ لګا
د پاکستان له اساسي قانون سره سم حکومت باید د پیسو ټیکسونو ګټو او لګښتونو په اړه ټولې قانوني مسودې له پارلمانه منظوري کړي د قائد اعظم پوهنتون د اقتصاد بل استاد ډاکټر جاوید اقبال وایي پاکستان له څه د پاسه 2 کلونو راهیسې له مالي او اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او د دې لپاره یې د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د پورونو یوه موافقه کړې ده دی وایي آی ایم ایف قرض د ځینو شرطونو په پوره کولو ورکوي د ډاکټر اقبال په خبره د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د آمدنۍ یو هدف ورکړی دی چې هغه باید پوره کړي چې د هغې په پایله کې ورته نور پور ورکړي دی وایي حکومت د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره اضافي بجټ وړاندې کړی دی
په هغه شرایطو کې دا دی چې زمونږ ته هغوی یو تارګیټ راکړی چې دا د ریوینیو یو تارګیټ یا د آمدنۍ یا عام کس لپاره ووایي چې دونه پیسې چې دا ستاسو کمې کېږي دا به پوره کوي د هغه پیسې پوره کولو لپاره څه قانونونه پاس کول دي چې باقي یو قانون دی چې ته په خلکو باندې ټیکس سیوا کا او که ته کوم ځای کې سبسیډي ورکې نو هغه سبسیډي لرې کا نو دا پیسې چې کمی نو دا ته ډایرکټ نشي کولی په دې باندې د پارلیمنټ نه اجازه اخلي
آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 2 کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو خو په 2020 زیږیز کال کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول د پیسو نړیوال صندوق تیر کال په نومبر کې د اسلام آباد له لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه همدا لامل دی چې حکومت د دسمبر پر 1.5 د اضافي بجټ مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړه وی ویل چې له منظورېدو سره به یې د ټیکسونو له لارې 343 ارب روپۍ وګټلی شي د مالی چارو وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ تر وړاندې کولو وروسته ویلي ول چې حکومت د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی او بل لاره ورسره نه وه خو ډاکټر اقبال وایي چې حکومت کولای شول چې خپل لګښتونه کم کړي
زه خپل په بیوروکراسي کې پاتې شم یو بیوروکرات چې کوم دی هغه د 21 ګریډ والا او د 22 ګریډ یو بیوروکرات دی هغه ته څومره پټرول الاوډ دی هغه ته څومره نوکران الاوډ دی هغه ته څومره ګاډي الاوډ دی یعنی زه په کلاس کې مثال ورکوم لکه ته چې د لیمو نه جوس وباسې کنه نیمبو کې نور جوس نشته او موږ مسلسل هغه نیمبو نه چړو. که ستا سره آمدنی سوا کولو طریقه نه نو ته خرچې کمې کا.
د دولتي ادارو فعالیتونه او پکې د کارکونکو تنخواګانې د حکومتي لګښتونو یو لویه برخه جوړوي. د ډاکټر انور شاه په اند حکومت نشي کولای چې د خپلو لګښتونو کمولو لپاره د دولتي ادارو د کارکونکو تنخواګانې کمې کړي، نو ځکه ورته د نامستقیمو مالیو لګول اسانېږي.
د ایم ایف مطالبه چې ګناغه عمر لدای چې تاسو کم د خرچو او د آمدن د منځ کې د ګیپ ته کم کا، نو هغه په طریقې یا دای چې ته لګه خرچه کم کا خپل خرچې کم کا یا دار چې ته آمدن چې واګه تاسو په طریقې د خرچې انسان دی یو ځل د چې ګناغه لګوس پر تنخواګانې یا کم صورت یا لندا خو کمول بیا گرانی سیاسی اثر دی تو زیات نه زیات سره خرچه کمول گرانی دی وره شد آمدن آمدن دغه یو ټیکسون دی یو ټیکسونم هغه ټیکسونه چې در خلکو نه په خوراک په صورت یال کې لګور د ګټه ګولې علی په ګولو کې څنګه ټیکس کټ کی چینی علی په چینه کې څنګه کټ کی ته کوم نه نو وړی علی په وړو کې دی توي ان ډایرکټ ټیکسونه نو چونګی دا ان ډایرکټ ټیکس په د ښکاری نه خستانه زی نو دا چونګی اسانی لګ حکومت ته کوم نه نو
کله چې حکومت د استعمال پر شیانو یا خدماتو ټیکسونه ولګوي هغه نامستقیمه مالیه بلل کیږي او مستقیم ټیکسونه هغه وي چې خلک یې نیغ حکومت ته ورکوي. د مثال په ډول د موبایل ټلیفون پر کار ټیکس نامستقیمه مالیه بلل کیږي، خو له تنخوا څخه چې حکومت پیسې ګرځوي هغه مستقیمه مالیه وي. همدا لامل دی چې د ډاکټر جاوید اقبال او انور شاه په خبره د حکومت اضافي بجټ به پر ولس اغیز وکړي او بوج به ورباندې زیات کړي. خو د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 1 خبریالانو ته ویلي ول چې په اضافي بجټ کې پر هاغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. هغه ویلي ول چې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف څخه د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو، موبایل ټلیفونونو، کمپیوټر او ځینو نورو شیانو مالیه ولګوي او یا ورباندې ټیکسونه زیات کړي. ترین زیاته کړې وه چې په دې توګه پر ولس یوازې د 2 اربه روپیو اضافي بار پرېوځي. د پاکستان حکومت همداراز دریز لري چې له تیرو حکومتونو څخه ورته خراب اقتصاد په میراث کې پاتې شوی و چې د سمولو هڅې یې کوي او په وینا یې د دې لپاره ځینې سختې پرېکړې اړینې دي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
ردونکو سم کورونا په اړه رپورټ ته مخه کوو. تاسو مخکې واوریدل چې د خیبر پختونخوا چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په خیبر پختونخوا کې هم راغلی ده او په 10 ضلعو کې تقریبا 250 کیسونه مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د سارو کنټرول قومي ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا NCOC د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په 14 جنوري څخه باندې 3000 نوی د کورونا کیسونه رپورټ شوی، کم چې له دې یو ورځ مخکې رپورټ شو کیسونو څخه 100 برابر زیات دی. چې د دې کیسونو د زیاتېدو وجوهات څه دي او د مخنیوي په لړ کې د ولس حکومت څه ذمہواري جوړیږي په اړه د اسرالم ممان رپورټ اورو.
په پاکستان کې د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼه د 10 جنوري د شمیرو له مخې په 13 میاشتو کې لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د کورونا ورځنی کیسونه له 3000 پورته شوي دي. د دې هیواد وګړي، پوهان او ډاکټران وایي چې له کورونا د ځان ژغورنې په تدابیرو د عمل نه کولو له کبله دغه وبا بیا زیاتیږي. د تخبې شناواز خان په 10 جنوري مشالې ډوته ویل دلته کې خلک نه یوازې په بازارونو، بسونو او نورو ولسی ځایونو کې بلکې په حکومتي دفترونو کې هم نه ماسکونه چوي او نه له یو بل سماجي فاصله ساتي.
سرکاری ادارې یا بینکونه یا داسې دفترونه چې په هغې کې تر اوسه پورې هغه نوټسې لګېدلي دي چې هغه خیال وساتئ نو
لساتل کی. د پیښور سیدا صدفارا هم په 10 جنوري مشالې ډوته ویل چې په غم خادو کې هم خلق د کورونا د مخنیوي په هدایاتو عمل نه کوي چې لکبل یې د ناروغي زیاتیږي.
ایس او پیس کتلار یو د خان بندغم قاعده لکلی تلار وغه ماسک چولی نټول بور پورې خاندي یره دا وګوره کنه دا غزان تصور یره دا وګوره د کوم دغه ناروغي د لک پختله خصنه کې جبل هم نه پریدي نو پدې کې رویه ډیر زیاتې کار کوي ویو بدلو لري له وسه چینج راځي.
د پېښور پونتونه د ټولنیزو زده کړو د څانګې استاد جمیل چترالی په دلسمه جنوري مشاله ډوته ویل چې په پاکستان کې د تعلیم د کمی له کبله ځینې خلک د کورونا پولیو او نورو بیماریو په اړه د ډاکټرانو او ساینس پوهانو خبرداري جدي نه اخلي کومه چې ډیره خطرناکه خبره ده.
کرونا پر شانتی د سوفیسټیکیټډ بیماری یا د وبا مبارکی د عوامو نه هغه مرسته مساتل چې دی کې به عمر بر آگاهی وي خو خلک کدی ګرن ندی ځکه چې ریاست د دې په تعلیم باندې د دې په اجتماعي او شعور باندې هغه عمر انویسټمنټ نه دی کړی چې خلکا دا شعور ولري چې ریاست یا خلا پروفیسران او ساینسدانان دي اغی کله دیو یری یو خطرې
د خبر پختونخوا ډاکټرانو اتحادی مشر ډاکټر محمد زبیر ظاهر وایي دا وخت په پاکستان کې څه باندې 40% خلک مکمل واکسین شوي دي. د په خبره د کورونا وبا مخنیوي به هله کیږي چې د هیواد ټول وګړي مکمل واکسین شي، ماسکونه واچوي، ټولنیزه فاصله وساتي او په نور اقداماتو عمل وکړي.
ډاکټر
زبیر وایي لکه نه چې د حکومتي ګوند په ګډون او نورو سیاسي ګوندونو په خپلو جلسو، مظاهرو او نورو هلو ځلو کې د کورونا د مخنیوي هدایات له پامه غورځولي، نو ولس هم اوس دغه ناروغي جدي نه اخلي. کله چې همدا خبره په 13 جنوري مشال ایډیو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او د صوبایي اسمبلی صحت قائمه کمیټي غړي محمد ظاهر شاه په وړاندې کې خو دا، نو هغه پر دې اړه لڅه ویلو ډډه وکړه. البته نوموړي زیاته کړه چې دوی به د لړکې کمپاین کوي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. په پاکستان کې په وروستي ځل پروسه کال په 15 سپتمبر د کورونا څه باندې 3000 کیسونه رپورټ شوي وو. ډاکټر زبیر وایي چې اوس بیا د دې ناروغۍ زیاتېدو وجه دا ده چې د کورونا اومیکرون بڼه ډیره په تیزۍ سره خوریږي او خلک ترې ځان نه ژغوري. په پاکستان کې د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د 13 جنوري د شمیرو له مخې کورونا وبا په 43 ساعتونو کې 5 کسان مړه کړي چې ورسره له دې ناروغۍ د ټولو مړو شوو کسانو شمېر 28,992 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي پر دې ناروغۍ ټول 2,22,28 کسان اخته شوي چې پکې څه باندې 2,28,000 بېرته رغېدلي اهم دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د دې خبرونې په دویمه نیمه کې درته دوه نیس پروګرامونه لرو. شیرګواخ به تاسو ته مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوي او منور شاه به روښانه مستقبل کې ستاسو کوربه وي. که تاسو د دې خبرونو یا د مشال اړیو د نورو خبرونو په اړه څه ویل لرئ نو زموږ چې کوم د واتساپ شمیره ده یا د پیغام ثبتونکي مشین شمیره ده موږ وخت په وخت د اعلانونه کوو په هغې باندې خپل پیغام موږ ته ریکارډ کړئ موږ ستاسو د پیغام په اورېدو په هغې باندې عمل هم کوو. او اوس دوه نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون تر تاوده باس وروسته د اضافي بودیجې هغه مسوده منظوره کړې چې لاري حکومت د 343 ارب روپیو مالیه ټولول غواړي. اپوزیشن تور پورې کوي چې د حکومت له لوري د نویو مالیو لګول او د ټیکسونو لوړول به د ګرانۍ لامل شي چې له وجې به یې وار له مخه اغېزمن ولس لا وځپل شي، خو حکومت وایي له مالیو زیاتولو پرته ورسره بله لار نه وه. په خیبر پختونخوا کې د کووډ 19 وبا د څار او کنټرول اداره وایي د صوبې په لسو ضلعو کې د کورونا وایرس د نوي اومیکرون باندې 250 پیښې تایید کړې دي. د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال راډیو کې ویل اوسمهال د پیښور په ګډون په لسو ضلعو کې په هغو کسانو پسې ګرځي چې په اومیکرون بڼې لاخته شوي او سره په رابطه کې پاتې شوي ول. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په جنوبي افریقا کې موندل شوی اومیکرون بڼه د پخوانی او هغو پرتله په تیزی خپریږي. د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې په صوبه کې د افغان کډوالو په 12 کمپونو کې د کووډ 19 ناروغي واکسینی کمپین پیل کړی دی. د روغتیا په اداره کې د پروژې مشر ډاکټر افتخار علي پرون مشال راډیو ته ویل چې دا کمپین چې پرون په نوخار کې د کډوالو له کمپونو پیل شو به تر مارچ پورې روان وي. د نوموړي په خبره هر هغه کډوال چې په پاکستان کې رجسټر وي کولی شي چې واکسین شي. او د روسیې او غرب ترمنځ د ترنګلتیا کمولو په موخه په یوه اونۍ کې د خبرو اترو دریم پړاو به له نتیجې پای ته رسیدلی دی. د فشار په ماحول کې د سفارتکارۍ له لارې د لوی امنیتي بحران مخنیوي هلې ځلې کېدې، خو یو لوری هم له خپل اصلي دریځه وانه وښت.
او پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو اوریدونکو، وروسته به روښانه مستقبل پروګرام هم اوري. خو اوس درته بشیر ګواخ د مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر ګواخیم. په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپلو سوله ییزو موخو ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلی د مشال ریډیو په موبایل ایپ او ویب پاڼې ولټوي او وایبر. د دې لړۍ په دې حاضر خبرونه کې ستاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډېر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیخ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. اوریدونکو، کله کېدې شي درته په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا ښوونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلیو شک پیدا شوی وي او پوښتنه مو زړه ته راغلې وي چې حکومت په ټیکهدار سره د څو روپو قرارداد کړی وي، یا دا چې د قبایلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارولی دی. یکی دیش په دې اړه باندې ځان پوهول غواړی چې ساسو د ځای استاد چې په صوبایي اسمبلی یا قومي اسمبلی کې دی هغه د حکومت د ترقیتی کارونو لپاره څومره فنډ ورکړی دی. نو کو د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړی نو له اړوند سرکاري ادارو یې ترلاسه کولای شي. د قانوني چارو پو طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسي قانون د همدغې لپاره دی.
د رائټ ټو انفارمیشن کم قانون چې دی نو دا خود اول نه په آئین کې دغه موجود دی چې آرټیکل 19A چې کوم دی نو دا هر شهري ته دا حق ورکوي چې کاغه ته کم انفارمیشن پکاري نو هغه دی هغه ته ورکړی شي. اکسس ټو انفارمیشن ایکټ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی، په هغې کې هم سیکشن 3 چې کومه دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری ته به د انفارمیشن رسد چې دی نو دغه څوک منع کولی نه شي، او که هغه څه انفارمیشن غواړي هغه به هغه ته ورکولی کېږي. او چې مخکې به ډیر داسې معلومات چې هغه به د خلکو سره، د شهریانو سره، د عوامو سره نه شیر کېدل.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل، اوزه د دې خبرونه کوربه بشیر ګواهیم. تاسو واوریدل چې د بیان ازادي د حق خوندي ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. کله چې موږ له ځینو اوریدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانون خبر دي یا یې کله استعمال کړی، نو ځینو یې داسې وویل:
نما خو اسمان دو جنوبی وزیرستان تحصیل سره روا تر کنه کلی نمو تعلق سای دا چیم رائس او انفارمیشن کیم ایکس تا چې کیم گورنمنٹ اف پاکستان کیم ایکس سای خالص دار اویرنس نه سوي چې دای نه دغه ایکس استعمال وو کو نه یا باقاعده افیس تا د په فاټا سمې معلومات نه سوي چې میزه په کیم په دلاک شه دغه باقاعده افیس چې می دوی ردی می دای د مشته دا ورس کوي دا هم نه کلا استعمال کړای دی او نه دغه څه فائدہ نه تر اصل دی.
ګل نواز خان مومن زمانون دی معلومات تر رسنه حوالے سره دل تک اس قسم دسی منګ نه سو وسو سپور رو سو ورکشاپ کړي نه دل تک په ضلع ممن کې د دې حوالے سره منګ میډیا سی ویلی دي. خدا غواړو کدي څه قانون وي چې هغه راشي دل تک په غیمن خلک پوها کړلی شي سره دسی اخبارات او کټه کټو په دې باندې خبر لږی خو منګ سر د باز زګتیری چې منګ سره سره د جسمی زګن له رومو ویزا دا بسی دا قانون به وي خو لکه دسی دل تک شته نه چې یو شیز اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري تب علاقه سی زو پیژنې کنه یا د هغه متعلق سو اوری سلیکچر اوری خبره اوری خو معلومات دلته کې نشي کېدل نو نشي اکسس کوله ځان له خلک دغه سفارښونه مې پاروښونه ګوري یو ځای بل ځای کې یا سبل څه دغه مغه هغه سکار مار پیخوي هغه کار وختي تور حل کې دی شي خو دا کم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه لري.
زمونږ د رحمان دای د مولا خان سره هوته دین کا یم جنوبی وزیرستان تحصیل سره کی سره مې تعلق دی دا رائټ ټو انفارمیشن دا نمبر ولې دی چې مطلب د سرکاري محکمې نه تا انفارمیشن وخصه شي په وسا پر امو د شي استعمال نه کړای او نه په تیجا او نه د ګورنمنت طرفا نشته ته دا ته آگاهی پروګرام شوې دی چې خلک د شي نه اویر شي ګورنمنت ټول باندې خالي صرف دا ایکټ دی رائټ ټو انفارمیشن الانکه خلک ته در شي تا ور نشته او ګورنمنت دغه متعلق ته اقدامات وکړي.
اوریدونکو، له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رایټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړه نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د اما پوهاوی دی وی ویډیو برخه ده چې و میرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره ځینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لارې روښانهونکي رڼا په توګه یاد شوي. اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو څخه د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په 2018 کال کې جوړ شوی معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه بحث ته دوام ورکوو. د دې قانون تر مخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتونکي ته بغیر له کوم فیس اخیستو معلومات ورکړي، خو که داسې یې ونه کړل نو خلک کولی شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
کازو مختصر به یو مثال در کما چې تعلیم یو محکمه ده، په دې کې صوبایي حکومت یو اجازت ورکړه یا یو منظوري ورکړله چې په یو تحصیل، په یو تاپا، په یو یونین کونسل کې یا په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه. نو په هغې کې چې کم لوکل خلک دی، هلته کم خلک دی، هغې ته دا محسوسه شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفا طریقه سره نه لګي، چې کم ټیکهدار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي. نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري، دغه سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی. هغه قانوني هتیار یو پن دې په لاس کې راواخلي، خو یو ساده کاغذ باندې ده. د هغې محکمې چې کم لوکل التا چې کوم مشر دی، هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري. هغه چې کومه اداره ده، د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنکړل. قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
په مشال آنلاین خبرونه کې زه ساسي کوربه بشیر ګواهیم. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری پر 14 مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 568 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي، چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گگیانی په هغو خلکو کې شامل دی چې د دې کمیشن لارې له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لارې ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. هغه په زور د غیب شو کسانو د موندلو لپاره د غوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړي دي، خو گگیانی ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي.
داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې د هغې په ذریعه باندې به هغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه به هغې باندې قانون ممانعت نه دیخي نو هغې ته اکسس و. خو لکه خلک یو ناخبر هم دي، اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ نه دی چې یو قانون روبس چې د هغې بابت کې په ټی وی، په ریډیو، په پرنټ میډیا، الکترانیک میډیا، په عامو حالتونو کې، په چوک کې، پر روډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي.
اوریدونکو، کوم سرکاري اداره درته معلومات نه درکوي، نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی، هلته ورتللی شئ. که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شئ. په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات رغواړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د 1 کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. او هم دې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا درن اوریدونکو، تاسو مشال آنلاین خبرونه واوریده. اوس درته زمونږ بل همکار منور شاه روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي. د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقع ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړې. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سیمستر محصلم او همدارنګه د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤلیم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دغې نه په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورک او د امتحان لارې راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صدفاسه لزر افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو ښه زیری وي او همدارنګ لوستي ځوانان د هیواد درغونې او آبادۍ کې مهم رول لري. نو هم په دې لزر سټوډنټانو کې زموږ ملګري ول او همدارنګ موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لارې مو خبر شو او اسلامک انټرنیشنل سیمو سلیک
لنوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی لخوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو آنلاین باغی رجسٹریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړو ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل ور کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میت همدارنګ کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس سره په انګلیش باندې چې تاسو د پاس کو به د تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامه یې د شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره خه ماده ګیره. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. اگر تیر کلونو کې چې موږ په کم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیدا چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیدا او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دی واغسته نو ډیر زړه ټیسټ هم واغسته ډیر زړه اناونس کړ او همدارنګ ډیر زړه سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دن په سلور میشت کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ 8000 روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډیر خدغه پیسې ډیر خو ورکول کیږي. خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شي په دغه وختونو کې اوس کم شوې دي یعنی 7000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 7000 نو پیغام چې هیڅ سی وايي چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلهغه مناسب نو کیږي ول نکېږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دي. نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې هغه کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه سلف کانفیډنس دا یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې همدارنګ ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي همدارنګ مختلف لیکچر مې اورېدلې دي نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي د تر څنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډېر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کونړی ما زما نو تعلیم د پاکستان ده لیکن افټر 5th کلاس نه د پاکستان کې مرتبه حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامیک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده ایم اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو له نوموړي مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه د سکالرشپونو ترلاسه کولای شي او کڅنګ
زموږ د فارن سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنی فارم به د دې فل کېږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسې دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فل کېږي د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان ایمبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي دا ان اوسې د ایمبیسی نه اخیستل کېږي بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کېږي
رویا سید ویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانې موقع لري
زموږ د پاکستان نمونه دې ځای په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز راکړي دي افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي ته نو دې په سکالرشپ باندې دې ته هر څه بهتري راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی نو دې ډېر لري تاک د پاره دې ته ضرورت نشته چې کله دې زه غواړم په خپل ملک نم تللی شي زموږ یې سمر اف دی سمر کې دې خپل ملک وزټ کول شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي او هیڅ یعنی مشکلات نشي د ځکه ډېر نږدې ملک ته مثال او بل دا فرق نشي چې دې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډېر زیات فائدې دي تاسو په یو څه باندې پوهیږي نه یو لارې چارې نه پوهیږي ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوي کی یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډېر ښه هیلپ کیږي د سټوډنټس طرف نه
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټي لري په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما لدې نه مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه ملداسي زما خو مکتب خلاص او سکول نه خلاص زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما اډمیشن وکړ
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاو تریخواله راځي او کسنګ فرمان ساحل په دې اړه وویل
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ علاوه چې موږ هغه غلط پنجابي ورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه دا اوس هم لکه ماته د زديږي کې ادماته د پنجاب نه سین نه بلوچستان نه زمما سره کلاس ویلو دي
دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتمن ما ته میسج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه یې، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمیستر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا نور تیر کړ، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مو هم خبرې وکړې. دی وای
زبیر احساس دینارخیل، ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځای مې په ننګرهار ولایت کې لوستی دی. د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې د هغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخیسته په شریعه تو او قانون کې، شریعه ان لا چې ورته ویل کېږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته مې عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو کې وخت به زیات تیر نه کی، او د درس سره خوا کې سپورت وکړي، او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هماغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي، او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شته تعلیم سره سره کې انسان وګوري تاسو، یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کی چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغوی باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل یعنی زه خپل یم اسلامک یونیورسٹی کې تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو، یعنی زما اته کال شو زه دلته پارٹ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسٹی کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم، چې آی ایم طریقه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی، کینیډا ایم بی سی دی، دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې پی ایچ ډی کوي، او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دی. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.